افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې ازادي رادیو اوریده. ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري نوري هر کله کوم مخله دې چې د خبرونه بشپړه معرفي وکم. پایل د دې سات په خبرونو کو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د هیواد لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه مشر روزه اوتن بایوان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه ته د افغانستان د روان وضعیت په اړه معلومات ورکړل. نوموړي د خپلو خبرو په یو برخه کې په افغانستان کې روان بشري وضعیت ته د رسیدو پر چارو ژور اندېښنه ښکاره کړه او ویل چې د بشري مرستو د رسولو لپاره د غوښتل شوې بسپنې یوازې 10 سلنه یعنې شاوخوا 900 میلیون ډالر ترلاسه شوي دي، خو د بشري مرستو لپاره د دې په وینا د 3 میلیارد ډالرو غوښتنه شوې ده. میرمن اوتون بایوا زیاته کړه چې داسې نښې هم نښکاري چې د روان کال په وروستۍ روبه کې چې ور داخلیږو د پام وړ مالی منابع ترلاسه شي. میرمن اوتون بایوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان په روان وضعیت په اړه خپل چمتو کړی 3 میاشتنی راپور وړاندې کړ. دغه راپور د ملګرو ملتونو د سرمنشي لخوا په هرو 3 میاشتو کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا او د دې سازمان عمومي اسامبلې ته چمتو کیږي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي هیڅ پلمه له زده کړو او تحصیله د افغان نجونو محرومیت نشي توجیه کولی. خغلی بنت نن چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه په خوني ټویټر له خونځو د افغان جون د محرومیت د درېم کلیزې په مناسبت دا څرګندونه کړې او نو موړی له هغه نړیوال کمپاین سره یو ځای شوې چې شوارې دی د افغان جون غږ زده کړې نشي منتظر هدی. هغه ټینګار کړی چې افغان جون او خزې د زده کړو حق لري. تر دې مخکې د افغان خزو جون او بشري حقوقو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري نن په خپل ایکس پاڼه په یو پیغام کې هغه افغان میرمن استایلی چې په افغانستان او نور نړۍ کې د خپل حقوقو لپاره غږ چتوي. میرمن اميري لیکلي داسې مهال چې طالبان د دې پټکو د جنسیتي زورونو تګلارې ته دوام ورکوي، افغان میرمنې په هیواد کې دننه او بهر په بیلابیلو ځایونو کې راټولیږي څو وښیي چې د خپلو حقونو په دفاع کې له نړیوالو حساب کتاب غواړي. په سکاتلند کې د هغو 900 افغان نجونو طبي زده کړې پیل شوې چې د 13 اګست میاشت په 11 له پاکستانه د هیواد ته ورسېدې. د دغو محصلانو له ډلې زهرا حسیني فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي سکاتلند ته په رسېدو یې د ډاکتري کېدو ارمان پوره شو. دغه افغان محصلانو چې په افغانستان کې له پوهنتونونو منع شوې وې د لندا نور ګروف بنسټ له 3 کلنو هڅو وروسته برېتانیا ته ولېږدول شوې. شپږ 10 کلنه لیندا چې یوه سکاټلندۍ مرستندوی کارکوونکې وه د 2010 کال کې د اسلام پاله ملیشو لخوا افغانستان کې وتښتول شوه او بیا د امریکایي ځواکونو لخوا د ژغورنې د عملیاتو په مهال ووژل شوه. د لیندا تر وژلو وروسته د هغې مور او پلار د هغې په نوم بنسټ جوړ کړ. پاکستاني پولیسو پر یوې واکسیناتورې د ډله ییز جنسي تیری یو اصلي مشکوک کس نیولی دی. اسوشیټد پرس خبري آژانس نن چهارشنبه د پاکستاني پولیسو په حواله ویلي چې 3 کسانو تېر پنجشنبه د سن ایالت په جاکوب آباد ولسوالۍ کې د پولیسو د پولیو پر یوې واکسیناتورې جنسي تیری کې لاس درلود. 2 نور مشکوک کسان لا هم آزاد دي. د پیښې په پاکستان کې په ځانګړې توګه واکسیناتوران بوګنه ولیدي. چارواکو دا پیښه نادره بللې او ویلي دي چې په بشپړ ډول یې څېړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې نن چهارشنبه د فلسطینیانو هغه پرېکړې لیک ته مثبته رایه ورکړه چې له اسرایل غواړي په غزه او اشغال شوي لویدیځه غاړه کې خپل حضور چې هغه غیر قانوني بولي تر 1 کال پورې پای ته ورسوي خپل ځواکونه وباسي او یهودي میژځایونه تخلیه کړي. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې چې 193 غړي لري دغه پریکړه لیک ته 144 غړو مثبتې رایه ورکړې. 14 منفي او 43 غړو هم له رایه ورکولو ډډه وکړه. د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې په دې اړه رایه داسې مهال اخیستل شوې چې په غزه کې د حماس په وړاندې چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني د اسرایل د جګړې کال پوره کېدو ته نږدې دی. او د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د 2023 کال د فوټسال نړیوال جام لوبو کې چې ازبکستان کوربه دی ارجنټین ته لوبه 2-1 په مقابل کې بایلوده. دغه راز د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله هم نن شارجه کې د متحده عربی اماراتو په شارجه ښار کې د جنوبی افریقا په وړاندې توپوهنه پیل کړې ده. د جنوبی افریقا د کرکټ ملي لوبډلې د افغانستان ټیم ته د یو سلو اوو منډو هدف ټاکلی دی. ازادي رادیو اوري وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د دې هیواد لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه مشر روزان اوتن بایوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته په افغانستان کې روان بشری وضعیت اندیښنه وښوده. د بشري حقونو د څار سازمان هم په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم د طالبانو د بندیز درې کلنې کلیزې په مناسبت د دغو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کړې او ویلي چې هغه د افغانستان راتلونکي زیانمنوي. له زده کړو محرومې شوې نجونې هم ورته غوښتنه لري.
د افغانستان د بیا رغونې وړتیا له لاسه ورکوو او دا یوه لویه بې عدالتي ده.
په نړیوالو مسایلو کې به په لبنان کې د پرونیو چاودنو په وړاندې د نړیوالو له غبرګونونو خبر شئ. د روغتیا نړیوال سازمان په کندهار کې د پولیو یا ګوزندې یوې نوې پیښې د ثبتېدو خبر ورکړی دی. د جنوبي افریقا سره د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د روانې مسابقې له وروستي حاله مو خبرو.
د دې لوبې لپاره د افغانستان په یو لس کسیز لوبلړ کې د ابراهیم ځدران پر ځای باندې څوک چې ټپي شوی ریاض حسن ته چانس ورکړل شوی دی.
په یو راپور کې به د خوست د یو شمېر ښاریانو له اندېښنو خبر شئ چې د زړو ودانیو په اړه لري.
خو دا زړه مارکېټي نه دی، دا خو ډېرې شورایي وخت دی، تېرې د روسي دورې د انقلاب وخت دی. او دا دوکاندارونو ته کوم مالکون دي دغه ته په کور دي دا چې جوړې کړي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
ازادي رادیو اوري لکه څنګه چې وړاندې په خبرونو کې مو واوریدل، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د دې هیواد لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستندوی ماموریت یونما مشر روزا اوتن بایوا نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته چې د افغانستان په وخت د ماښام شپږ نیمې بجې پیل شوې و د افغانستان د روان وضعیت په اړه معلومات ورکړل. نوموړي د خپلې خبرو په یوه برخه کې په افغانستان کې روان بشري وضعیت د رسېدو پر چارو اندېښنه ښکاره کړه او ویل چې د بشري مرستو د رسولو لپاره د غوښتل شوې بسپنې یوازې دېرش سلنه یعنی شاوخوا نه سوه میلیون ډالر ترلاسه شوي دي، خو د بشري مرستو رسولو لپاره د دې په وینا د درې میلیارد ډالرو غوښتنه شوې ده. میرمن اوتون بایوا همداراز وویل چې داسې نښې نښانې نه ښکاري چې د روان کال په وروستۍ روبه کې دي چې ور داخلي ګو د پام وړ مالی منابع ترلاسه شي. میرمن اوتون بایوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې ته د افغانستان د روان وضعیت په اړه درې میاشتنی راپور وړاندې کړ. دغه راپور د ملګرو ملتونو د سرمنشي لخوا په هرو دریو میاشتو کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا او د دې سازمان عمومي اسامبلې ته چمتو کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونما د فعالیتونو په دې هیواد کې د سیاسي بشري وضعیت او د بشري حقونو په برخه کې د پرمختګونو او ستونزو یادونه په دې راپور کې شوې او د مخکېني د جون میاشتې د 14مې له راپور وروسته په دې برخه کې د هڅو ارزونه شوې ده. د دې راپور په یو برخه کې چې د ملګرو ملتونو په ویبپاڼه کې هم خپور شوی ویل شوی چې د هغو کورنیو اختلافاتو په اړه راپورونو ته په پام د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده له خلکو د یووالي او اطاعت په اړه د غوښتنو پیغامونه زیات کړي. په راپور کې د غراز د امنیتي وضعیت په اړه هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش او د ځینو نورو کوچنیو ډلو د بریدونو تر څنګ د ښځو په وړاندې د طالبانو د سختو تګلارو په ترڅ کې د دوی د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د نوی قانون په اړه هم اندېښنه څرګنده شوې چې خزی لال نوی محدودیتونو سره مخامخ کړي دي. دا غونډه روانه ده. په دې اړه به د ازادي راډیو په نورو خبرونو کې په تفصیل واوري. خو بیا هم د بشري حقونو له موضوع لري نه ځو. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ وایي د افغان نجونو پر زده کړو د طالبانو تیری د افغانستان راتلونکي زیانمنوي. دې سازمان په یو بیان کې ویلي چې دغه بندیز د افغانانو د ژوند په ټولو برخو منفي اغیز کوي. په ورته وخت کې له زده کړو بې برخې شوي یو شمېر نجونې هم وایي چې د پر زده کړو بندیز دی، دوی پر زده کړو بندیز نه یواز دا چې پر حقونو تیری دی، بلکې د دوی ولتیاوې هم له منځه وړي. طالبان په خپل سباند درې کلنه واکمنۍ کې نجونو لشپږم ټولګي پورته زده کړو راګرځولي او همې د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو دروازې تړلې دي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د بشري حقوقو څار سازمان یا هیومن رائټس واچ ویلي طالبان په بشپړه توګه لسته کړو د نجونو په بې برخې کولو سره په سیستماتیک ډول د ښځو پر حقونو برید کوي، او په دې کار سره یې د افغانستان د پوهنې سیستم او خلکو ته اوږدمهاله زیان رسولی دی. دغه سازمان پرون سه شنبه د سپتمبر په 18مه لشپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز د درې کلنې په مناسبت په یو بیان کې ویلي دا بندیز یو ناوړه جنسیتي برید دی چې د افغانستان په ښوونیز نظام کې جنسیتي نابرابري بنسټیزه کوي. په بیان کې راغلی چې دا بندیز د افغانانو د ژوند په ټولو برخو منفي اغېز کوي، او د هیواد راتلونکي لپاره ناوړه ټولنیزې پرمختیایي او اقتصادي پایلې لري چې د هرې ورځې په تېرېدو سره چې بندیز په خپل ځای پاتې کیږي زیان ډیریږي. د بشري حقونو د څار سازمان په دې بیان کې ټینګار کوي چې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو د برید له امله افغانستان په راتلونکي کې د ډاکترانو، نرسانو او ښځینه ښوونکو په ګډون د ژوند په مختلفو برخو کې د باسواده ښځینه مسلکي کسانو له جدي کمښت سره مخ شي. د بشري حقونو د څار سازمان وایي په داسې حال کې چې د افغان نجونو په زده کړو بندیز په نړیواله کچه بحثونه راپارولي، خو حکومتونه او نړیوالو بنسټونو تر اوسه د طالبانو د دې بندیز د لیرې کولو لپاره د پام وړ اقدام نه دی کړی. یاد سازمان له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي چې سمدستي خپل بندیزونه لیرې کړي او د نجونو لپاره د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه خپلې پخوانۍ ژمنې عملي کړي. دا سازمان همداراز د طالبانو غواړي چې باید ژر تر ژره د نجونو پر ثانوي زده کړو بندیز پای ته ورسوي او د ټولو نجونو لپاره د خوندي او باکیفیته زده کړو زمینه برابره کړي. په ورته وخت کې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې دا چې د نجونو پر حقونو تیری دی، بلکې د نجونو وړتیاوې هم له منځه وړي. د کابل اوسیدونکي بهار او د مزار شریف اوسیدونکي تبسم چې پر زده کړو د طالبانو د بندیز له امله په کور ناستې دي، ازادي راډیو ته وویل
د تحصیل کرده ښځو او نجونو نشتون د اړینو او حیاتي برخو لکه د روغتیا، زده کړې او ادارې د له منځه تلو له امله کېږي او موږ د تیارو خوا ته روانېږو. د افغانستان د بیا رغونې وړتیا له لاسه ورکوو، او دا یوه لویه بې عدالتي ده او یوازې د موجوده بحران د لاسه ورکېدو له امله کېږي.
دا موضوع د افغانستان راتلونکي ته زیان رسوي. که نجونې زده کړې ونه کړي، په راتلونکي کې به ښځینه ډاکټره، ښوونکې او په نورو برخو کې به نجونې نه وي. دا وضعیت نه یوازې نجونو ته بلکې ټولنې ته یو ګواښ دی، او د راتلونکي د ښه والي لپاره باید نجونو ته د زده کړو حق برابر شي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر زده کړو هر ډول بندیز لګول شوی دی. د ملګرو ملتونو عملي، کلتوري او ښوونې سازمان یا یونسکو د شمیرو له مخې اوس مهال 2.5 میلیونه نجونې په افغانستان کې له زده کړو بې برخې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او په کندهار کې د پولیو یا ګوزندې یوې نوې پیښې د ثبتېدو خبر ورکړی دی. دبليو ایچ او تیر ورځ د یو راپور په خپرولو سره اعلان وکړ چې دغه نوې پیښه د دې ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې ثبت شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو د دوشنبې په ورځ وویل چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د پولیو واکسین کور په کور د پولو د واکسین د کور په کور کمپاین درولی دی، خو له هغې یوه ورځ وروسته د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت په دې اړه راپورونه رد کړل. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
په افغانستان کې د پولیو ضد واکسین د کور په کور کمپاین د درېدو د راپورونو له خپرېدو سره سم د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان په سویل کې د پولیو د یوې نوې پیښې د ثبتېدو خبر ورکړ. دبليو ایچ او د سه شنبې په ورځ په خپل نوي راپور کې ویلي چې د پولیو دا مثبته پیښه د اګست په 10مه د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې ثبت شوې ده. د دې سازمان په راپور کې راغلی په 2024 کال کې د پولیو د مثبتو پیښو شمېر 6 ته رسیږي چې 9 یې په افغانستان او 12 یې په پاکستان کې ثبت شوي. د راپور پر بنسټ په دې اونۍ کې د پولیو ویروس 15 مثبتې محیطي نمونې یا ای اس راپور شوي چې 5 یې په افغانستان او 10 یې په پاکستان کې دي.
د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دغه پیښې په کندهار، کابل او هلمند ولایتونو کې دي. د دبلیو ایچ او په ټکو په 2024 کال کې د پولیو ویروس د محیطي نمونو شمیر 426 دی، چې یو اویا یې په افغانستان کې او 315 یې په پاکستان کې دي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو د دوشنبې په ورځ د وږې په 26 په یوه راپور کې اعلان وکړ چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د پولیو ضد واکسین کور په کور کمپاین درولی دی، خو له هغې یوه ورځ وروسته د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د پولیو ضد واکسین د کمپاین د درولو او یا منع کولو په اړه راپورونه رد کړل. یاد وزارت ویان شرافت زمان رسنیو ته په یوه استولي پیغام کې ویلي چې د پولیو واکسین د منع کولو یا بندولو په اړه کوم رسمي فرمان نشته، خو د پولیو ضد کور په کور واکسین کمپاین د بندیز په اړه راپورونه په افغانستان کې اندېښنه راپارولې ده. د معلولیت لرونکو وګړو لپاره د عدالت غوښتنې شبکې د چهارشنبې په ورځ په بلخ ولایت کې په دې اړه یوه اعتراضیه غونډه ترسره کړه. د دې شبکې ویان سید محمد یعقوب یزان پرست په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
در شرایطی که حکومت قادر بر در حال کی چې حکومت د وسنۍ معلولینو د سنزو د هوارولو توان نه لري، د پولیو د کمپاین په اړه بیغوري ناوړه پایلې لري، او د پولیو واکسین نشټوالی د هیوادوالو روغتیا ته جدي ننګونې رامنځته کولای شي
او افراد دارای مالیات بیشتر بصدق.
په بلخ ولایت کې یو شمېر معلولینو پر حکومت او نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د پولیو ضد کمپاین کې د کمیت او کیفیت له پلوه خپل فعالیتونه زیات کړي. دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې یو شمېر کورنۍ چې ماشومان یې د پولیو په ناروغۍ اخته شوي وي، دوی په ناوړه روغتیایي حالت کې دي. د کابل یو اوسېدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
په زوی مې حمله راغله، ډاکټر ته ولاړو، وی ویل پولیو دای خبرې نشي کولای، پلار نشي تلای، شپې او ورځې دوه درې ځلې پرې حمله راځي، خوراکۍ بېشي مکوي، له وسه مې نه دي پوره چې څه ورته وکړم.
د ډاکټرانو په خبره پولیو یو ویروسي او لاعلاج ناروغي ده چې اوس مهال د مخنیوي یوازینۍ لار د پولیو ضد واکسین تطبیق دی.
ژوند که روغ یای که درد لری تیریگی، خو متل دی وای روغ سټه نیمه پاچایی ده.
خپلو ماشومانو ته دا پولیو ضد واکسین څاڅکی ورکړئ او روغ سټه یقینی کړئ.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس به یو نړیواله موضوع راواخلو. په لبنان کې په پیجرونو یا پیغام لیږدونکو وسیلو کې پرونیو چاودنو پراخ غبرګونونه پارولې دي. تر پرونیو چاودنو وروسته چې د ایران له ملاتړ برخمنې حزب الله ډلې پکې ډېرې پنښه شوې وې، په تایلند او هنګري کې د دغو پیجرونو د تولیدونکو کمپنیو د محاکمې غوښتنې هم راپورته شوې دي. حزب الله ویلي دي په دغو چاودنو کې د وژل شوو کسانو شمیر 12 تر رسیدلی او شاوخوا 3000 نور ټپیان دي. تفصیل په دې راپور کې.
په لبنان کې د چاودیدونکو پیجرونو یا پیغام لیږدونکو وسیلو له لارې د شویو خونړیو بریدونو دادی څلوروي ساعته پوره کیږي، خو لا هم کره معلومه نه ده چې دا بریدونه چا او څنګه پلان کړي وو. رویټرز خبري اژانس د لبنان د یوې امنیتي سرچینې په حواله ویلي چې دا پیجرونه د تایوان میشتې ګولډ اپولو کمپنۍ لخوا تولید شوي دي. ګولډ اپولو بیا په یو خبر پانه کې ویلي چې دوی دا پیجرونه نه دي جوړ کړي، بلکې په وینا یې په هنګری کې د بی ای سی شرکت چې د دوی د برانډ د تولید اجازه لري دا پیجرونه جوړ کړي دي، خو دغه کمپنۍ تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د ایران له ملاتړه برخمن حزب الله ډلې بیا د اسرائیل استخباراتي اداره موساد تورنه کړي چې ګواکې دغه وسیلو کې چې دوی کاروي چاودیدونکي توکي ځای پر ځای کړي دي. د اسرائیل پاوز په دې اړه له څه ویلو ډډه کړي. د غبرید چې پرون سه شنبه وشو لک تر لګه 12 کسان پکې وژل شول او شاوخوا 3000 نور ټپیان شول. حزب الله چې د غزې د جګړې لپاره راهیسې له اسرائیلي ځواکونو سره پر پوله جګړه کوي، ګواښ کړی چې د دغو بریدونو غچ به اخلي. د لبنان یو لوړپوړې امنیتي سرچینې ویلي حزب الله ډلې 15000 پیجر وسیلې له ګولډ اپولو شرکت څخه اخیستې وي، او دا وسیلې د همدې کال په لومړیو کې لبنان ته رسیدلې دي. په لبنان کې د حزب الله غړي د خپل منځي اړیکو لپاره پیجر وسیلې کاروي چې په پرمختللې ټکنالوژي سمبالي نه دي، خو هدف دا دی چې د اسرائیل له څارنې ځان خوندي کړي. لبناني سرچینو ویلي د اسرائیل استخباراتو په دغو پیجرونو کې داسې وړې چاودیدونکې ټوټې ځای پر ځای کړي چې تفکیک ګران دی. دغه چاودیدونکې وسیلې د کوډونو د ترلاسه کولو وړتیا لري، او پرونی بریت هم داسې محل وشو چې شاوخوا درې زره دغو وسیلو ته په یو وخت یو کوډ ورغی. لبرید روسته د سیمه یو شمیر هیوادونو له هغې ډلې روسیې د پیښې د اصلي لامل د پیدا کولو غوښتنه کړې او خبرداری ورکړی چې دا برید به د منځنی ختیځ شخړې نور هم پراخه کړي.
له خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو اوري د افغانستان او جنوبی افریقا د کرکټ ملي لوبډلو ترمنز لوبه روانه ده. دا لوبه د متحده عربی اماراتو په شارجه لوبغالي کې امپایل شوې ده. د افغانستان جنوبی افریقا د کرکټ ملي لوبډلې لومړی توپوهنه وکړه او د افغانستان ټیم ته هم د یو سلو وو منډو هدف وټاکه. د ازادي رادیو خبریال بختیار ساحل هم د شبر سره د ټلیفون لاره وصل شوې ده. ساحل صاحب، د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې توپوهنه پیل کړې، څه ډول روانه ده؟
پولیسه سلامونه مې ومنه. افغانستان دمګړې 15 دیرش نور منډو ته اړتیا لري. په 28.3 اورونو کې افغانستان د یو سلو منډو د پوره کولو لپاره کڅه هم سلو پایل وکړ او په 22 منډو یې څلور لوګاډي له لاس ورکړل. خلا هم ګلبدین نائب او عظمت الله عمرزه په وشتنځای ولاړ دي او د دې هیله شته چې افغانستان دغه سیالي وګټي. د افغانستان په سوزیدلو لوبغاړو کې رحمت الله ګربز اول او شو په صفر باندې، بیا رحمت شاه وسوزید پاته منډي وکړي، ریاض حسن شپاړس منډو باندې وسوزید، وشمت الله شهیدی هم په شپاړس منډو خپل وکټ له لاسه ورکړه. دا د درې ورځنیو سیالیو د لوبغاړو لومړۍ لوبه ده او دواړه لوبډلې به په شلم او دوهویشتمو تاریخونو دوه نورې سیالۍ هم ترسره کړي.
ساحل صاحب، په همدې کې تم شو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لپاره د دغې لومړنۍ لوبې بریا څومره مهمه ده لحاظ د روحي لحاظه؟
اوس به یو بل یادونه وکړم چې ګلبدین دلته شپږیزه ووهله او په دې سره 29 منډې پاتې دي. دا سیالي له دې اړخه هم ډېره ضروري ده چې افغانستان تر دې سویلي افریقا ته په هیڅ فارمټ کې ما کړی، او دا به لومړی ځل وي چې افغانستان سویلی افریقا ته هم ماتې ورکړي، او یوازینې لوبډلې چې لا افغانستان ماتې نه ده ورکړي هغه به هندوستان وي، او وبه ګورو چې په راتلونکي کې ورسره څنګه سیالي کوي. او د دې ترڅنګ د دې لوبډلې ګټل د افغانستان د کرکټ لپاره ډیره ضروری خبره ده چې افغان لوبډله که دغه سی لوبډلې ګټي نو په راتلونکي کې د کرکټ نړیواله شورا کولای شي چې د دوی په بجټ کې یا د دوی په هغه مصارف لا ډیر کې ډیر پیسې ورکړي. او بل مهم خبر د فوتسال د ورلد کپ خبر ده چې افغانستان د فوتسال په نړیوال جام کې نن خپل دویمه سیالي وکړه، خو هغه سیالي ارجنټاین ته بایللې ده. کڅه ارجنټاین په لومړی پاړۍ کې یو ګول وهلې او افغانستان بیرته د مساوي ګول هم وهلې په دویمه پاړۍ کې، خو ارجنټاین 2-1 افغانستان په دې سیالي کې ماته ورکړې ده. په فوتسال کې د فوتسال په نړیوال جام کې افغانستان خپل لومړی لوبه لانګولا ګټلې و، او وروستۍ لوبه به په ګروپي پړاو کې له اوکراین سره ترسره کړي.
بختیار ساحل، له تاسو او دنیا مننه.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
د خوست خاریان اندېښنه څرګندوي چې د دې خار ځینې پخوانۍ ودانۍ او زاړه مارکیټونه د نړېدو له ګواښ سره مخامخ دي. د خوست خار په زیاترو پخوانیو حکومتي او شخصي ودانیو کې د اوسپنې او سیمټو پر ځای وړې خښتې او چونه کارېدلې چې اوس هغه خښتې او چونه هم خراب شوي. که څه هم په اوس وخت کې د خوست خار ډېری ودانۍ او مارکیټونه نوي جوړ شوي، خو د لسیزو وړاندې جوړو شوو ځینو ودانیو کې هم استوګنه او سوداګریز کاروبار کېږي. نور حالی د نجیب الله خیل پرپورت کې
که څه هم په خوست کې نویو جوړو شوي ودانیو او مارکیټونو د ښار ته د پام وړ ښکلا ورکړي، خو بیا ځینو پخوانیو او زړو ودانیو او مارکیټونو د نړېدو اندېښنې راپورته کړي چې له سره نوي کولو یا لږ تر لږه اساسي رغونې ته اړتیا لري. د خوست خاریان وایي زړو ودانیو او مارکیټونو کله یوې خوا د ښار ښکلا زیانمنه کړي، نو بل لوري ته د بارانونو او طبیعي پیښو له کبله د لوېدلو ګواښ هم موجود دی. د خوست ښار یو اوسیدونکي محیب الله مشال راډیو ته وویل:
اول خو دا زړه مارکیټ نه دی، دا خو ډېرې شورایي وخت دی، تېرې د روسي دورې د انقلاب وخت دی، او خال کې کړي او خولې دا خال د کډرو دغه کاروبار کې او دا دکاندارونه چې مالکون دي دغه تفکر دي دا چې جوړی کی.
د خوست ښار یو بل اوسیدونکی محمد یعقوب خان بیا وایي یوه باراني ورځ ده ته نږدې د همداسې یوه زاړه مارکیټ یوه برخه ښکته راولوېده او خلک ترې بچ شول.
یوه ورځ زه د هغه نه راووتم د کونونه چې کوم د پوسې دومره لوټه هغه نه دغه سمټ خو خدای زه باچ کړم په کور دا ده چې دغې زر غام وشي زر تر زره نیبانه صبح که زلزله شي نو ډېر علام به چې کوم ده کنه خور سره خور شي.
د خوست اوسیدونکي د ښار جوړونې ادارې او ښاروالۍ هم غواړي چې په اوس وخت کې نویو جوړېدونکو مارکیټونو او سوداګریزو مرکزونو کې د ښاریانو د اوسني عصر ټولې اړتیاوې په پام کې ونیسي. د خوست یو بل اوسیدونکي نجیب وویل
زیاتره مارکیټونه چې دي دا ډېر په ضعیف حالاتو کې دي وینې هغه ودنۍ ډېرې زنډنې دي نو د دې په خاطر چې د شری ښکلا هم ورسره زیات شي نو په کار ده چې دغه مارکیټونه له سره ورغول شي او آباد شي.
بل لوري ته ځایي چارواکي هم مني چې په اوس وخت کې له پخوانیو او زړو ودانیو ګټه اخیستنه له ګواښ او خطره خالي نه ده. د ښار جوړونې ادارې سرپرست حضرت جمال وویل
مخکې خو دغه سیستم ډېر کمزوری و د کوم کانکریټي سیستم چې و دغه ډېر کمزوری و په ډېرې ودانۍ کې دغه چینا استعمال شوې په سیمټو په ځای چینا استعمال شوې ده. ډېرې ودانۍ کې هغه زړه لرګي دي هغه پوته شوي دي احتمال شته چې دا خراب شوي په چا سه وغورځي چپا شي. ان شاء الله موږ دا پلان ورته لرو چې خدای کې یو نوی سیستم یو نوی نقشه ورته جوړوو او ښه معیاري سیستم د خلکو ته د غازیونه نقشه کوو.
د معلوماتو له مخې د خوست ښار شته نقشه شاوخوا شپږ لسیزې وړاندې په تیر شاهي نظام کې د نایب الحکمه فیض محمد خان لوګری د ماموریت پر مهال د ډېر لږ نفوس او ځمکني ترانسپورت په نظر کې نیولو سره جوړه شوې ده. خوست ښاریانو مسؤلین وایي چې شته ښار اوس مهال او اړتیاو ځواب ویونکی نه دی او په اساسي ډول پراختیا او نوي کولو ته اړتیا لري.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر سل بیا ځادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه له مال د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اوس به هم د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو غږیز پیغامونه په ګډه واورو.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه احترامات. ایران تنها غیر قانونی کډوال نه وباسي بلکې هغه کډوال هم وباسي چې قانوني تللی دی ایران ته د پاسپورت او د ویزې د لارې تللی دی نو هغه په دغه لاندو شپو کې تقریبا په دلاسو وروزو 15 وروزو هغه کسان یې نیولې دي او افغانستان ته یې را دمرس کړي دي چې ویزه هم لري قانوني تللی دی د ویزې او د پاسپورت وخت هم شته د هدا سم نه چې د تاریخ نتیر شوی دی هر څه ټول تاریخ لیدي وزایم تاریخ لیدي پاسپورت هم دوی بیا هم پاسپورتونه ته اخستی دی ورته سیر کړی دی ځوروي چارواکي پولیس ماموران یې بد چلند کوي د افغانستان کډوال سره نو ایران تنها دا کار نه کوي چې دوی وایي چې مو غیر قانوني غیر قانوني خکستری وای خو مو به چې غیر قانوني خو باس سیدا خو نو دلته دغه قانوني لکه پاسپورت وال دی ویزه وال هلته څوک کارتونه لري یعنی قانوني مطلب مدار چې قانوني کسان چې څوک ورتي ایران ته دوی خپل د قانون ته به احترامي د قانون سپکاوي کړای دی یعنی قانون دوی خپل نه دی عملی کړای په ځان باندې دوی خپل د قانون به احترامي کوي ځکه قانون قانوني ورتي دلته.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وروره تخ مخک ما تاسو خبر کړی وس دغه د مو وس د یو خور خواره در پدر سیمه د سیل تقریبا لو د سوالې جخه 50 کیلومتر لري یو زمو په سیمه کې شبکه هم کار نه کوي دا زه تاسو خبرې کوم د یو ځای له پی سی او سره د انټرنیټ له پی سی او سره موبایل کنیکټ کوو نو د مو سیمه ډیر مشکلات لري وروره تاسو د مو غاغ تر دوړ پړو چارواکو ورسوي د امارات تر مسلونه ورسوي سیده مو په سیمه کې سیمه ډیر اړتیا ورته لرو هغه مو روغتیاي مرکز ته لرو سیده مو په سیمه کې هیڅ روغتیاي مرکز نشته لارم خراب دي در پدره یو خلک هم غریبان دي په سیمه کې د بالکل د مریض موټر نه پیدا کیږي په سیمه کې روغتیاي مرکز نه لرو وروره د مو غاغ ورسوي مو ډیر مشکلات سره مخ.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
پر هم دې سره د خبرونه دوه مینه مایته ورسیدو وړاندې د ازادي رادیو ځانګړي پروګرام د سپورت پروګرام مهروي خو په افغانستان کې د شپې نه نیمه بجې شو یو زل بیا په مو کړی د خبرونو لاندېسته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استاد یو د هیوار لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما مشر روزا اوتن بایوان د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته د افغانستان روان وضعیت په اړه معلومات ورکړل. نو موري د خپل خبرو په یو برخه کې په افغانستان کې روان بشري وضعیت د رسیدو پر چارو ژور اندېښنه ښکاره کړه. ویل د بشري مرستو د رسول لپاره د غوښتل شوی بسپنې یوازې دیش سلنه یعنی شاوخوا 900 میلیون ډالر ترلاسه شوی خو د بشري مرستو رسول لپاره د دې په وینا د 3 میلیارډ ډالرو غوښتل شوی ده. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وای هیڅ بل پلمه لز دکړو او تحصیل د افغان جنو محرومیت نشي توجیه کولی. خغلی بنت نن چهارشنبه په خپل ایکس پانه په ټویټر له خونځو د افغان جنو د محرومیت د درېمې کلیزې په مناسبت دا څرګندونه کړې او نوموړی له نړیوال کمپاین سره یو ځای شوی چې شعار دی د افغان جنو غږ زده کړې نشي منتظرې دی. پاکستانی پولیسو پر یو واکسیناتور د لیز جنس تیری او اصلي مشکوک کس نیولای دی. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور لمخه د پاکستانی پولیسو په حواله ویل دي چې د دریو کسانو تیر پنځم د سنایلت په جاکوب آباد ولسوالۍ کې د پولیو پر یو واکسیناتور جنس تیری کې لاس درلود. دوه نور مشکوک کسان لا هم آزادی. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی نن چهارشنبه د فلسطینیانو هغه پریکړه لیک تر رایه ورکړه چې له اسرائیل غواړي په غزه او اشغال شوی لویدیځه غاړه کې خپل حضور چې هغه غیر قانوني بولي تر یو کال پورې پای ته ورسوي، خپل ځواکونه وباسي او یهودي میشځایونه تخلیه کړي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د جنوبي افریقا له لوبډلې سره لوبه کوي. لوبه روانه ده. تر اوسه د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د څلور لوبغاړو په سوځېدو په 15 اور کې دوه نوي منډې کړې دي. جنوبي افریقا مخکې توپوهنه کړې وه او د افغانستان ټیم لپاره د 102 منډو هدف ټاکلی. دغه ورځ د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې هم د 2023 کال د فوټسال نړیوال جام سیالیو کې ارجنټاین ته خپله لوبه 2-1 په مقابل کې بایلوده.
د لوبو له میدانه هر اونی له آزادی رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو ریدونکو سلامونه او درنخت. د لوب له میدانه ونیزي سپورتي خبرونه ته درته هرکلی کوو. زه بختیار ساحلم. په دې خبرونه کې به واوري د افغانستان او سویلي افریقا ترمنځ د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ نن پیلېږي. د فوټسال په نړیوال جام کې افغانستان خپل دویمه سیالي نن له ارجنټاین سره ترسره کوي. میرویس اشرف او نصیب خان یو ور بیا د کرکټ بورډ د عمومي او اجرایوي مشرانو په توګه ټاکل شوي دي. د افغانستان د فرست کلاس کرکټ سګنای پړاو هم پیل شوی دی. د کرکټ نړیوال شورا له لوري د خزو شلوریز نړیوال جام سیالی هم پیلېږي. او د خبرونې په دوی مینیمای کې په خوانې لوبغاړی باطن شاب دریمځه په دې غېدلې دی چې د سویلي افریقا او افغانستان ترمنځ دغه لوبلړۍ د افغانستان کرکټ ته څومره ارزښت لري او د کوربه هیواد امتیازات څه دي او د دې لوبلړۍ ګټونکي لوبډله به د هغه د اټکل لمخې څوک وي. په خبرونه کې نور مطالب هم شته. را سره ملتیا وکړئ. پله د افغانستان او سویلي افریقا د لوبلړۍ څخه کو د افغانستان او سویلي افریقا ترمنځ د درې ورځنیو لوبلړۍ نن پیل شو. دغه لوبه د کابل پر وخت مازدیګر 4:30 بجې پیل شوې ده. د لومړی ځل دی چې افغانستان او سویلي افریقا د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ترسره کوي. تر دې وړاندې دواړه لوبډلې د کرکټ په شلوریزو او 500 ورځو نړیوالو جامونو کې سره مخ شوې وې چې ټولې سیالۍ سویلي افریقا ګټلې وي. د یادو سیالیو د لا چمتووالي په موخه د افغانستان ملي لوبډلې ځینې لوبغاړي غږېدلې دي چې په دې ریپورت کې به سره واورو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا چهارشنبه د سپتمبر میاشتې په 18 نیټه د سویلي افریقا د ملي لوبډلې پر وړاندې د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیلوي. دغه سیالۍ به د عربي متحده اماراتو په شارجه لوبغالي کې د کابل پر وخت مازیګر 4:30 بجې پیل شي. تر دې وړاندې دواړو لوبډلو د کرکټ نړیوالې شورا په ټورنمنټونو کې سره سیالۍ کړې دي، خو دا لومړی ځل دی چې په یوه لوبلړۍ کې سره مخ کیږي. افغانستان او سویلي افریقا په وروستي ځل د کرکټ شلوریز نړیوال جام په نیمه پیلوبه کې سیالي وکړه چې سویلي افریقا وګټله، او تر دې دمه د کرکټ په هیڅ فارمټ کې افغانستان له سویلي افریقا لوبه نه ده ګټلې. دواړو لوبډلو له تیر یوې اونۍ راهیسې د عربي متحده اماراتو په شارجه لوبغالي کې خپل تمرینات هم پیل کړي دي، او لوبو ته یې د بشپړ چمتووالي ډاډ څرګند کړی دی. د افغان ملي لوبډلې د منځنۍ کچې توپ وهونکي درویش رسولي د یادو سیالیو لپاره د خپلې لوبډلې د چمتووالي په تړه وایي:
پرون چې کوم نټ سیشن وو، کوم نن کوم نټ سیشن وو، وکیان ډیر زبردست وو، هلکانو پورا آمادګي نیولې ده. انشاءالله په کوچز مو سره دی، ون او ټو باندې ډیر زیات کار کوو، او پاور هیټنګ هم اخر کې کوو. واقعاً نیشنل ټیم خو چې کله د راضي یو پلیئر او کوچز چې ورته ښیي، نو هغه زما لپاره ډیر زیات خوشحالۍ خبرې، ځکه چې ما ته کوم شیان وښودل، ما پہ عمل مې پہ وکړو، هماغه چې ما له ښه بیټنګ وکړو نن پرون نسبت د پرون نه. او انشاءالله ما خو له پرون سیشن په ورځ کې وکړو، ځکه ډے نایټ میچونه دي، او نن مې شپې کې سیشن وکړو. نو انشاءالله لکان پورا ماده دي، نن مې لایټنګ سره فیلډنګ بیټنګ هر څه وکړو.
دغه راز ملي لوبډلې ته بل تازه غوره شوی چټک توپ اچونکی بلال سمی هم د یادې لوبلړې لپاره له تیاریو خوښ دی، او په ډاډ سره وایي چې سویلي افریقا ته به ماتې ورکوي.
سویلي افریقا سره سیریز لرو، نو د هغې په لپاره راغلي یو شارجې ګراؤنډ کې سیشن دی. پرون هم سیشن و، نن هم سیشن ده. پرون مازیګر کې سیشن و، نن د شپې ده. نو ډېر زیات خوند یې وکړو، ډېر څه پکې زده کړو. لګیا یو اوس فلحال ما بالینګ ختم شو، نوید دی اخیر وخت کې بالینګ کوي لګیا دي. نو الحمدلله سره ډېر ښه روان دی، او که ژوندو ان شاء الله چې افریقا ته به ماتې ورکو.
افغانستان او سویلي افریقا به د دې درې ورځنیو سیالیو دویمه لوبه د سپتمبر میاشتې په 16 او دریمه به د همدې میاشتې په 22 نیټه هم په شارجه لوبغالي کې ترسره کړي. د ولدا چې د سویلي افریقا لوبډل مشر هم په خپل وروستیو رسنیزو کنفرانسونو کې د یادو سیالیو لپاره خپل بشپړ چمتووالی ښودلی دی، او ویلي دي چې ټوله لوبډله د لوبلړۍ د ګټلو لپاره ډېره خواري
ورزش مو له ایتیاط لري ساتي.
اوس د کرکټ د فوټسال د نړیوال جام په لور ځو. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د فوټسال په نړیوال جام کې نن خپله دویمه سیالي ترسره کوي. دویمه سیالي له ارجنټاین هیواد سره ده. افغان لوبډلې په خپلې لومړۍ سیالۍ کې د انګولا هیواد ته 6-4 ماتې ورکړې وه. دغه نننۍ سیالي به د ارجنټاین هیواد پر وړاندې هم ماښام د کابل پر وخت 9:30 بجې پیل شي. که افغان لوبډله دغه سیالي ګټي، نو په ګروپي پړاو کې به خپل وروستۍ سیالي بیا له اوکراین هیواد سره ترسره کوي. تر دې دمه د فوټسال په نړیوال جام کې په الف ګروپ کې د پاراګوای هیواد تر ټولو مخکې دی چې په دوه لوبو کې دوه سیالۍ ګټلې دي او 6 نمرې لري. په بی ګروپ کې بیا برازیل مخکښ دی چې په دوه سیالیو کې دواړه ګټلې دي. ارجنټاین د افغانستان په ګروپ کې د زیاتو ګولونو وهلو له امله په اول مقام دی، او افغانستان په دویم مقام دی. ارجنټاین خپله لومړۍ سیالي ګټلې ده چې 3 پوینټ لري. افغانستان هم خپله لومړۍ سیالي ګټلې ده چې 3 پوینټ لري. دغه راز انګولا او یوکراین خپلې لومړنۍ سیالۍ بایللې دي. په ډی ګروپ کې بیا د لیبیا هیواد مخکښ ته چې یو سیالي کړې ده او هغه هم ګټلې ده. اسپانیا، قزاقستان او نیوزیلند بیا خپلې سیالۍ بایللې دي. دغه راز په ای ګروپ کې پرتګال تر ټولو مخکې دی چې یو سیالي کړې ده او هغه ګټلې ده. دغه راز د مراکو هیواد هم په دویم مقام کې دی چې خپله لومړۍ لوبه یې ګټلې ده. په ایف ګروپ کې ایران مخکښ دی. ایران تر دې دمه په یو سیالۍ کې بریا ترلاسه کړې ده. دغه راز فرانس ورپسې ده چې هغوی هم خپله لومړۍ سیالي ګټلې ده. د وایرو ده چې دغه سیالۍ به د اکتوبر میاشتې تر 6 نیټې پورې دوام لري. بیرته د کرکټ په لور ورزو. د افغانستان کرکټ بورډ وایي وسنۍ مشر میرویس اشرف د یوې بلې کاري مودې لپاره هم د عمومي رئیس په توګه پاتې شوی دی. میرویس اشرف د طالبانو د حکومت په لومړي کال کې د درې کلونو لپاره د کرکټ بورډ د عمومي رئیس په توګه ټاکل شوی و. د بورډ لیکلي دي د افغانستان اسلامي امارت د رئیس الوزرا د 1920 ګڼې حکم پر بنسټ د افغانستان کرکټ بورډ د عمومي رئیس ښاغلي میرویس اشرف کاري موده د یوې بلې کاري دورې یعنی درې نورو کلونو لپاره هم وغځول شوه. دغه راز په دې خبر کې ویل شوی دی چې د اجرایوي رئیس نصیب خان کاري موده هم د درې نورو کلونو لپاره غځول شوې ده. په دې تړاو د کرکټ بورډ د ویان سید نسیم سادات څرګندونې اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ اساسنامې سره سم د افغانستان اسلامي امارت رئیس الوزرا محترم مقام 1920 ګڼې حکم پر بنسټ د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف کاري موده د درې نورو کلونو لپاره وغځول شوه. دغه راز د کرکټ بورډ د غړو له لوري د اجرایوي رئیس نصیب خان کاري موده هم راتلونکو دریو کلونو لپاره غځول شوی. باید ووایم چې د غوره اداري اصلاحاتو، کورنۍ کرکټ پراختیا، پرمختګ، ملي لوبډلې لاسته راوړنې او سترو لوبډلو ته ماتې ورکول او دغه راز په ټولو برخو کې د غوره خدماتو پر اساس د کرکټ بورډ د دواړو مشرانو کاري موده غځول شوې ده.
احتیاط، تباهي او ورزش سلامتی ده.
ول د افغانستان د کورنیو سیالیو احمد شاه ابدالي فورډ یا فرست کلاس سیالیو په تړاو معلومات درته وړاندې کوو. دغه سیالۍ چې د سپتمبر میاشتې په 14 نیټه د ننګرهار په دوو لوبغالو غازی امان الله خان او شهید نجیب الله تریکي په لوبغالو کې پیل شوې وې. په لومړنۍ سیالۍ کې مایپر ستورو لوبډلې د 100 وکټو په توپیر هندوکش سترایکرز لوبډلې ته ماتې ورکړې ده. په دویمې سیالۍ کې بیا میوند اتلانو په یوه پاڼۍ او څلور اویا منډو د پامیر لیجنډز لوبډلې ته ماتې ورکړې ده. د لومړۍ پاڼۍ هندوکش سترایکرز لوبډلو لوبولې وه چې دوی 196 منډې کړې وې او ټول لوبغاړي سوځېدلي وو. په دغه پاڼۍ کې محمد ګل علیزي 15 وکټې اخیستې وې، ظاهر شهزاد 3 او محمد ابراهیم 2 لوبغاړي د مایپر ستورو لپاره سوځولي وو. مایپر ستورو بیا په خپل لومړۍ پاڼۍ کې 280 منډې وکړې چې د دوی لپاره علی احمد 55 منډې کړې وې او ورسره اعجاز احمد لوبډل مشر 46 منډې جوړې کړې وې. هندوکش سترایکرز په توپ اچونکو کې محمد طاهر عادل او ضیاء الرحمان 3-3 او آفتاب عالم 2 لوبغاړي سوځولي وو. هندوکش سترایکرز په بلې پاڼۍ کې یوازې 41 منډې وکړې او خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. دا ځل مایپر ستورو لپاره په توپ اچونه کې محمد ګل علیزي 3 او امیر حمزه 3 لوبغاړي وسوځول. د مایپر ستورو توپ وهونکو ورکړل شوی هدف د 11 اور او پاول توپ د اوپنرانو پر مټ پوره کړ چې عمران میر 9-3 شاه یوسف شاه 10 منډې وکړي. دا د روانو فرست کلاس سیالیو په ترڅ کې د مایپر ستورو د لوبډلې لومړۍ بریا و چې محمد ګل علیزی د دې لوبې د غوره لوبغاړي په توګه ونومول شو چا چې په دوو پاڼیو کې 8 لوبغاړي سوځولي وو. دغه راز دویمه سیالي چې په ورته وخت کې ترسره شوې ده، په دې سیالۍ کې لومړۍ پاڼۍ میوند اتلانو کړې وه چې 206 اویا منډې کړې وې. دوی ته عبدالله ترخیل 4 اویا او بلال احمد 350 منډې کړې وې. پامیر لیجنډز په توپ اچونکو کې ځوان چټک توپ اچونکي بشیر احمد 15 لوبغاړي سوځولي وو. یما عرب او ضیاء الرحمن 3-2 وکټې اخیستې وې. د پامیر لیجنډز لوبډله بیا یوازې په 43 منډو وسوځېده. دلته د میوند اتلانو چټک او توپ اچونکي او لوبډل مشر یمین احمدزی 8 لوبغاړي سوځولې دي. دغه راز په دویمه پاڼۍ کې چې پامیر لیجنډز لوبډله فالوان شوې وه، هغوی ونه شو کړی چې هدف ته ځان ورسوي او یا کوم ټارګیټ وټاکي. هغوی په هماغه اولې پاڼۍ کې یو ځل بیا په 159 منډو وسوځېدل او په دې سره یې په یوه پاڼۍ او 6 منډو دغه سیالي وبایلله. په دویمې پاڼۍ کې د میون اتلانو لپاره په توپا چونه کې عرب ګل مومن درې، نسیم منګل دوه، یمین احمد زی د غراز، نسیم منګل، عبدالله ترخیل او محمد الله یو وکټ اخیستی ده. د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یمین احمد زی ګټلې، چا چې په اوله پاڼۍ کې اته وکټې اخیستې وې او په دویمې پاڼۍ کې یو وکټ اخیستې وه او دیرش منډې هم کړې وې. باید وویل شي د افغانستان فرست کلاس سیالۍ به د اکتوبر میاشتې تر 22 نیټې پورې دوام ولري. په دې لوبه کې تر ټولو غوره پرفارمر چې و هغه یمین احمدزی و، د هغه څرګندونې د دې سیالیو په تړاو باندې اورو.
ځکه ډیره موده پس تقریبا اته میاشتې بعد غټ فارمیټ کرکټ، ځکه ما خوش تیپا همداراز لیسټې ټیسټ میچونه ډیر کرکټ مس کو د انجری د وجې نه، نو په دغه دومره وخت کې اته میاشتې یا اوه میاشتې زه د لوبو نه لرې وم، د خپل ریحاب یا د ریکوري سره سره مې په نورو شیانو باندې هم ډیر کار وکړو. کوم نیمګړتیاوې چې وې اوس هم ډیر شیان شته، ما ته ځان هغسې فلی برابر نه ښکاري، ځکه ډیر وخت بعد لوبو ته راستون شوی. ما یو میچ دوه میچه کېدای شي هغه زما فل کم ردم سې ده هغې ته راتک کې ولګېږي، خو شکر الحمدلله سٹار ډیر ښه وو او انشاءالله کوشش به مې دا له خیر سره ټورنمنټ تر اخره پورې همدغسې فارم وساتلی شم. رښتیا خبره وکړم، وکټ سهار کې له دې نه ډیره سخته وه، ځکه لږ نرمه هم وه او لږ ډیر ګراس هم ول. شروع کې چې سره کم زمونږ بیټسمینانو غوښتل هغسې بال نه راته، خو بیا هم مونږ شروع کې څو وکټې زر لاړې. انفارچونیټلی شوکت زمان په سر ولګېد هغه کنکشن د وجې نه مونږ بل بیټسمین ریپلیس کړو. ناصر جمال چې کوم ټایم تیر کړو هغه وخت کې چې زمونږ درې لوبغاړي سوځېدلي وو، هغه څلوېښت منډې ډېرې اړینې وې، پارټنرشپ ډېر مهم و په هغه وخت کې. هغې نه وروسته چې کوم عبدالله ډېر ښه سټارټ ورکو او هدي وکټې د توقعونو خلاف لوبې وکړه، ځکه غټ شاټونه ووهل او زمونږ د ټیم د پاره او د هغه انډیویژل پرفارمنس خو وکړه او زمونږ د ټیم د پاره ډیر په ګټه تمام شو. هغه څلور بیا منډې چې هغه په هغه ځای کې وکړې، بیا ورپسې هغه د کنکشن چینج چې مونږ بلال ترین راوستی و هغه هم ماشاءالله ښه اننګز وکړو، 50 رنز یې وکړل. بیا ډیبیوټن چې مونږ سره کوم لوبغاړی و رحیم زرماته بهترینه توپوهانه وکړه زما په نظر، یو ډیر آؤٹ کلاس اننگز وکړو او ان شاء الله چې د افغانستان ډیر خرات لون کې دا غلګ دی هغه بیټنګ چې ما سوم غو کته انډر 19 لیول کې چې هغه کم بیټنګ کړه و اوس چې کومه سي بیټنګ کوي ډیر زیات تفاوت لري.
اوس په د روزی خان زرمتی او کریم خان صادق څوک چې په دې سیالیو کې د بیلابیلو لوبډلو د روزنې دند پر مخ وړي څرګندونه وورو.
میوند اتلانو ټول منوالو ته ډیر زیات مبارکي واکین سي لوبغاړو خستلو وکړه تر څو تر دغه میچ په ډیر اسانۍ سره په یو اننګ سره وګټځنی.
اړوم به سر کې خو ګراوند سټاپ نه ډیر زیاته مننه کوم او ډیر خوشاله يم چې هغه بهترین څلور ورځې وکټه تیار کړې وه. پاس بالرانو سره ډیر زیات کومک وکړو، ما غو چې یامین پرون ډیر یو آؤټسټینډینګ سپیل وکړو، زموږ لوبډلې یوازې په درې څلوېښت منډو کې اثاره کړه. دویمه خبره دا ده چې زموږ په لوبډله کې پرون څلور لوبغاړو ډیبی وه، یعنی ډیر نوي راپورته شوي ځوانان دي او دې تر څنګ زمونږ هغه دوه سینیئر پلیران رحمت شاه کیپټن او اکرام علی خیل او نجات مسعود د افغانستان په نېشنل ډیوټي کې مصروف دي. او بل دوختي دا و چې زمونږ درې لوبغاړي چې د یو لاس دوبل شو پینځ پکو کې خواړه د مسعود ګربز خپخ جوړبل شوله، نن بیټنګ ونکو داسې اسمت عالم یو په بال باندې بسترګه ولګېده، درې انجریان هم راغلي. ټاس مونږ وګټلو خوشبختانه او مخالف لوبډلې مونږ ته یوازې 206 ته ټارګټ راکړو چې زمونږ بیټسمینانو په دوه اننګزونو کې مونږ د هغوی هغه رنزونه هم پوره نه کړو، مونږ په یو اننګ سره دغه لوبه وبایلله. نو ځوانان دي نوي دي او لومړی میچ وو، څنګه چې دوی په کومې اکیډمیانو کې تمرین کوي هغه ساده پیچونه یې باغې واخ نه او بیا داسې سور بال ته راشي، امین غونې انټرنیشنل بالر ته بالنګ کوي ستونمن دی، خو دوی ډیر ایزي اخیسته وو. نو انشاءالله میچونه ډیر دي او هلکانو چې هغه کوم
مسټیکونه کړی او هغه مستزا ورکړه لګیا دی ګراوند کې چکرې وهي
لیکن دا سي د چا ورځ کوم ورس کوم خوونو بيګي دی ورځ څومره کمی غلطیاں وکي هغه ټیم که د بیټینګ په حساب کې که د بولینګ په حساب باندې د هغه ټارګټ او د مخالف سټریک کول یا زر اوټ کول نو د هغه ټیم سی وو دی د کنډیشن چې کومګه لوغړو ډیر زرا سیسکو التا ما د دې په یمن همزه او کزو مودوار سره لګیاو د لوغړو کومه لارښوونه مخکوله ایز ا بیټر او یا د توپهنی او یا توپچونی د دوړو اغلوغړو د مو ماشاله ډیر خاصیس کړه کنډیشن سیسکو چې په دې کنډیشن کې سره کم بیټینګ باید وسی یا سره کم بولینګ باید وسی
د کرکټ نړیوال شورا په پلان کې لري چې د خزو د شلوريزو سیالیو نړیوال جام فایل کړي دغه نړیوال جام به د عربي متحده اماراتو په قربتو پیلېږي د کرکټ نړیوال شورا د معلوماتو پر بنسټ سیالی به د اکتوبر میاشتې په دریمه نیټه پیل شي او د همدې میاشتې تر شلمې نیټې پورې به دوام ولري په دې نړیوال جام کې بنگلاديش سکاټلند په دې شلوریز نړیوال جام کې بنگلاديش سکاټلند پاکستان سریلانکا سویلي افریقا ویسټ انډیز هندوستان نیوزیلند آسترالیا انګلستان ویسټ انډیز هیوادونه برخه لري افغانستان یوازنه فل ممبر هیواد دی چې لا د خزو د کرکټ ملي لوبډله نه لري او وخت نا وخت په نړۍ کې بیلابیلې ټولنې او هیوادونه د دغه لوبډلې د نشتون له امله له افغانستان سره سیالۍ نه کوي او د افغانستان د کرکټ بورډ اداره لا هم له همدې امله تر نیوکو لاندې ده د دغه شلوریز نړیوال جام د پیل سیالي به د اکتوبر په دریمه نیټه د بنگلاديش او سکاټلند لوبډلو ترمنځ په شارجا کرکټ لوبغالي کې پیل شي د دغه سیالیو پیلو به د اکتوبر میاشتې په شلمه نیټه د دوبۍ انټرنیشنل کرکټ سټیډیم په لوبغالي کې ترسره شي د کرکټ نړیوال شورا ویلي دي چې په الف ګروپ کې آسترالیا هندوستان نیوزیلند پاکستان او سریلانکا سره سیالی کوي په بی ګروپ کې به ساوت افریقا انګلستان ویسټ انډیز بنگلاديش او سکاټلند لوبې ترسره کړي چې له هر ګروپ څخه به دوه مخکښې لوبډلې سیمی فاینل یا نیمه پیلوبې ته لار پیدا کړي
په ورزش کولو لا نشه یي موادو ځان وساتي
د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ یوازنی ټیسټ لوبه کچه هم د ورخت لامل تر سره نشوه خو نیوزیلند د بل ټیسټ لوبه د لوبولو لپاره سریلانکا ته سفر وکړ او هلته یې له سریلانکا سره ټیسټ سیالي پیل کړې ده په پلان کې ده چې دواړه لوبډلې دوه ټیسټ سیالۍ تر سره کړي او دا به د ټیسټ چمپیونشپ د سیالیو برخه هم وي لومړی ټیسټ سیالي نن د سریلانکا په ګالې خار کې پیل شوې ده د دې سیالۍ پچا سریلانکا ګټلې ده او توپ وهنه یې پیل کړې ټاکل شوې ده چې دغه ټیسټ لوبه به د سپتمبر میاشتې تر درویشتمې نیټې پورې دوام لري دغه راز دواړه هیوادونو به دویمه ټیسټ سیالي هم په همدې لوبغالي او همدې ښار کې د سپتمبر په شپږویشتمه نیټه پیل او د همدې میاشتې تر دیرشمې نیټې پورې به وغځیږي د ازادي رادیو درنو اوریدونکو وز د خبرونه په دوه مینیمای کیو او لکه څنګه چې مو په پایل کې یادونه وکړه په دې خبرونه کې زموږ میلما په خوانه لوبغاړی باطنشاه عبدالرحیم زید خغلې باطنشاه عبدالرحیم زید په دې خبرونه کې د افغانستان او سویلي افریقا د کرکټ د لوبلړۍ په تړاو راسره مرکه وکړي نور په مرکه کې ووري عبدالرحیم زید صاحب خبرونه ته درته هرکلی کوو د پیل پوښتنه مې دا ده چې د افغانستان او سویلي افریقا د ورځنیو سیالیو د لوبلړۍ په ارزښت دې راته خپل نظر ووایه ستا لاندې دغه لوبلړۍ د افغان کرکټ لپاره څومره ارزښتمنه ده
سلامونه ساحل صاحب تاسو ټولو اوریدونکو ته د ساوت افریقا او د افغانستان د لوبو ارزښت د ما په نظر باندې خورا ډیر زیات مهم ده ځکه چې مونږ ډیر وخت وروسته دغسې یو قوي ټیم سره چې هغه په ونډې کې یا د کرکټ دومره یو په خاني تاریخ چې لري هغه سره ونډي سیریز کو نو د افغانستان لپاره به ډیر ښه دا او که چېرته موږ دا سیریز کې بریا ترلاسه کوو یا دا سیریز ګټو نو د افغانستان د کرکټ د فیوچر لپاره ډیر ښه ځکه چې موږ به وکولای شو چې دا سی یو کوي ټیم ته په لومړي ځل په یو سیریز کې ماته ورکو نو خورا ډیر ارزښت لري د افغانستان د لوبډلې لپاره او ساوث افریقا وواړي چې د چمپیونز ټرافي لپاره خپل پلیران دلته د آسیا کنډیشن سره بلد کړي.
د دې سیالۍ قربتوب افغانستان کوي د قربا هیواد امتیازات څه وي؟
د هوست ایڈوانټیج کوم دغه چې تکولای شي چې د خپل د قوت مطابق وکټ ځان ته جوړي کې د خپل د هغه مطابق چې تکم چې شین کمزور یا غیر اجتناب وکي مثلا د افغانستان سپین ډپارټمنټ ډیر زیات کوي د مجيب په نشتون کې هم بیا د منګ د سپین ډپارټمنټ بیا ماشاءالله ډیر زیات خدمت نو هغه نه تکولای شي چې پورا استفاده وکي او وکټ د خپل هغه د قوت مطابق جوړي کې دغه شی نه چي دی یا د قربتو هوست کې دوه چې د پتا سپنور دنیا کې موګوري او ډېرې هوادونه دینه استفاده کوي د هین مثالونه ډېر زیات موږ تاسو په میډیا کې ګورو چې هین ته څوک راځي نو سپین وکټ سپین ټریک جوړي آسترالیا ته بیا څوک ځي هغه د فاست بولینګ ټریک جوړي که هین ته که انګلند ته څوک ځي هغه بیا سیمی کنډیشن وکټ جوړي نو دا مختلف هوادونه دي او هواد په خپل هدي قوت مطابق استفاده کولای شي.
د سویلي افریقا لوبډله هم کافي ځوانه ده او افغانستان هم ځینې مهم لوبغاړي په خپل ترکیب کې نه لري. د دواړو لوبډلو پرتلنه څنګه کوي؟
دریخه هم دې ستو افریقا لوبډله چې د بیخي ما چې لوبډله کتل اتنه حالتان کې بیخي ینګل کان دی او هغه یو خبره ده چې مو وړو چې د امپراتون کې چمپ ټرافي لپاره کومنګ کوم ځین سپورت صاحب مونږ سره خالي پاک سپورت لپاره پلیران تیار کو یو خبره ده کوي بل خبره ده چې هغه خو څه واته لکان هغه کی پلیران چې کوم دی هغه دی هغه ترست ور کړی دی افغانستان لپاره یو بد خبره مې وایي دا چې د ابراهیم ځدران نشته هم رښتیا دی افغانستان لپاره دا مجيب نستا خو بیا هم د افغانستان لوبډله کومنګ وګورو نسبت د ساوث افریقا لوبډله ته د ونډي ایکسپیرینس په دواړو ټیمونو پر تل کو دا وسني سکواډونه سره نو د افغانستان لوبډله ډیر زیات کرکټ ته کړه د ونډي کرکټ ته کړه دا میچور پلیران دی ور سره د افغانستان خپل کنډیشن دا نو د مال په نظر باندې افغانستان نو برلاسه اوسېږي او په دې هله چې رزلټ هم پوزېټیو ولري.
که په ځانګړې توګه ابراهیم ځدران یاد کړو نشتون به څومره تاثیر ولري او د نوموړي ځایناستې څوک کېدای شي؟ عبدالمالک کا ریاض حسن
ما خو مخکې خبرو کې یادونه وکړه چې د ابراهیم نشتون رښتیا هم د ابراهیم لپاره د ټیم لپاره یو بد خبر ده ځکه ابراهیم داسې یو لوبغاړی او بالخصوص په ونډې فارمیټ کې تاته به پارټنرشپ بیلډ کوو رنځونه به کول وکټ بیس کې کوله او د موږ که تیر میچونه موږ تاسو مطالعه کوو دا د ابراهیم ځدران پرفارمنس چې دغه لکه میچونه به موږ د ګوربه سره به اوپننګ پارټنرشپ کوو نو هغه د ټیم ته به یو ښه پلیټفارم جوړو د ما په نظر باندې د مالک او د ریاض په ځای به دوی ریاض ته خا چانس ورکړي ځکه چې ریاض سیدا دوه درې کالونه ټیم سره ګرځي را ګرځي او د ونډي هغه د مالک نوم لري زنده چې په ونډي سپورت کې راغلی ده نو د ما په نظر باندې به دوی ریاض سره ځي.
ته د څه ډول کنډیشن تمه لري او مشوره دې څه ده چې څنګه وشتل ځایونه د یادو سیالیو لپاره جوړ شي؟
وختي خو هم په دې باندې کنډیشن باندې موږ وغږېدلو د آسیا کنډیشن چې دا نسبت یا د دوبۍ کنډیشن چې دا دلته د سپن بالرانو ډومیننس زیات ده او د شارجال چې دا اوس وکټ یې اړول سوي دي دا څه کال دوه کاله مخکې که موږ او تاسو اخري میچونه وګورو نو دلته نسبت فاست بالران هم بد بالینګ نه کوي وکټ یې لږ ډېر ریسکي دي نو فاست بالرانو ته به موږ سپورټ کوي. خو دې ما په مشوره هم دغه چې یاره وکټ یې څومره د سپن بالینګ ته جوړ شي او د سپن ټریک جوړ شي ځکه موږ له کانم نسبت آسیا کې ډېر وخت نه لوبېدلې دي او ډېر وخت موږ کرکټ هم همدغه هلته کوو د موږ لوبغاړي چې دي هغه سپین لوبولی هم خسي او د سپین کنډیشن به د ما په نظر د افغانستان لپاره ډېر زیات ګټه ولري.
دواړه لوبډلې له یوې اونۍ راهیسې په شارجه کې تمرینات کوي. فکر کوي د افغانستان لپاره هم دومره تمرینات کفایت کوي؟
د تیارانو په اړه که زه مزینی الکان چې دلته په افغانستان کې موجود دوی په کندوز کې کیمپ لرو ده او په کندوز کې د ایمرجنګ کیمپ کې موجود وو ملته خپل پریکټسونه کول او ځینې لوبغاړي په هند کې د ټیسټ سکواډ برخه وو هغه په ونډې ته اتوماتیک راغلي دي. ځینې لوبغاړي په هند کې دوی سره چې پاتې وو لکه فرید ملک ګلبدین نوید دا الکان ملته هند کې پاتې وو او هغوی ملته پریکټس کوم نه دي لپاره هند کې هغه تر څو د هند او د دوبۍ کنډیشن به فرق ولري خو دومره ډېر فرق میچونه لري نو دوی هلته خپل تیاری کو دی ونډي میچونه لپاره تیاری کو نو کافی دی تیاری او تاسو ودا لوبډلم دی را بدن د انتخاب سوی نور وګورو چې رزلټ به څنګه وي
ورسته پښتنه مې دا د لوبلړۍ په تړاو دی اٹکل څه دی چې څوک به د دې لوبلړۍ غټون کوي
لو د غټون کې پاره بس د خپل پریډیکشن دا ورکوم او مونږه حتی بن چې سړی دې کم هوا دی او کم لوبډلې سره مين لري دا غي پاره باندې خپل پریډیکشن ورکوي او زبم دی افغانستان په فیور کې لاړ سم او دلته د افغانستان په فیور کې ټول لپاره مزه یو توري زنه ځان سره لرم یو خدای دا چې کنډیشن دی مونږ خپل دا دی مونږ خپل قربتوب دی مونږ په لاس کې دا دی مونږ ټیم چې د ساوث افریقا نسبت ډیر زیات میچور دی ځکه دا غوي چې کم ټیم د ټول په ینګ لکان دی نو دی مونږه لکان ډیر سینیئر دی نسبت تغویتا او د ساوث افریقا لوبډله د چیزوانه دا دی او یو کپتانم چې دا بغو اول میچ کې نستا نو ما په نظر زبر دی افغانستان په فیور سره لاړ سم او امید مو هم دا غي چې دغه سیریز وګټل نو نه ځل لپاره ساوث افریقا ته ماته ورکو او یو پورا سیریز کې
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو په دې سره زمنګ د دې ونې د لوبو خبرونه پای ته رسیدي تر بیا مو په لوی الله سپارم
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال
رادیو ازادي اکنون 24 ساعت با شما